سپین خبری را کور از خبرونه ډیرو قدر من اوریدونکو او
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښو لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دهیله چې روغ جوړی سنزرانی یوسف سیم تاسو د دې وخت خبرونه اوري په جرمنی کې اته غیر دولتي سازمانونو په دې هواد کې د خطر سره د مخامخ افغانانو د منلو د پروګرام د احتمالي پایت رسیدو د ناوړه پایلو په اړه د خبرداري پترس کې ویلي چې د افغانان باید هیر نشي او یوازې پرې نه خودل شي د کابل لفتروګا لاین ماموریت او د جګورنې د نړیواله کمیټې په ګډون یو شمیر سازمانونو د وی ګډې اعلانې په خبرولو سره په راتلونکو کال کې د ګواخ سره د مخامخ افغانانو د منلو لپاره د پروګرام د تمویل کولو د احتمالي زندیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده د 2015 کال لپاره د جرمنی د فدرالي بودیجې د تصویب لپاره د هڅو په درشل کې دغو سازمانونو ویل دي چې دغه پروګرام د دوام او د تمویل لپاره د ورستي مهلت ده د 2020 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د جرمنی حکومت د خطر سره د مخامخ افغانانو د منلو پروګرام پیل کو خو اوس دغه پروګرام راتلونکو ناصرګند ده د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د روان 2023 کال په لومړی او نهم میاشتو کې د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ کچه 2 میلیارډ او یو سل 94 میلیونه ډالر ته رسیدلې ده دغه وزارت ویاند اخونزاده عبدالسلام جواد د پنځمبي پورز اکتوبر ولسم رسنۍ ته په یو استول شوی پیغام کې ویلي چې افغانستان په دې موده کې یوازې 38 میلیونه ډالر په ارزښت ایران ته توکي صادر کړی دي خغلی جواد ویری دا روان 2023 کال په نهم میاشتو کې د ایران او افغانستان ترمنځ صادرات او واردات کچه 2 میلیارډ او یو سل 94 میلیونه ډالر ته رسیدلې د بشري حقوقو مدافعانو افغان مقاماتو او سیاستوالو په افغان کډوالو باندې د ایران د سرحدي ځواکونو برید غندلې او په دې اړه تحقیقات غوښتنه کړې د هالوېش په نوم د ایران د بشري حقوقو رسنۍ چې د ایران د سیستان او بلوچستان په اړه خبرونه خبروي د عیني شاهدانو په حواله لیکلي دي چې په افغان کډوالو باندې د ایران د سرحدي ځواکونو په ډزو کې سباندي 290 وجل شوی دي خو رسمي او خپلواکو سرچینو دا شمیره نه ده تایید کړې د رسنۍ رپورت ورکړی چې ایراني ځواکونو د 300 افغان کډوالو په ویډلي باندې ډزې کړې دي د رسنۍ د رپورت په اساس د پیښې د یکشنبې په شپه اکتوبر 14 د ایران د سیستان او بلوچستان د سراوان ولسوالۍ د کلګان په سفري نقطې کې شوی ده د متحده ایالاتو پوځي چارواکي وایي چې د B2 بم ګرځون کولو ته کې په یمن کې د حوثی یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د وسلو په زیر مبریدونه کړی دي د متحده ایالاتو دفاع وزیر لوید آسټن په بیان کې ویل د متحده ایالاتو ځواکونو د حوثیانو یو شمیر تر ځمکه لاندې تاسیسات پنخه کړی چې د وسلو بیلابیل ډولونه په کې ځای په ځای شوو چې حوثیانو په سیمه کې د ملکی او نظامی کشته پنخه کول لپاره کارول د ایران ملاتړي د حوثیانو ډلو د غچ اخیستلو ګواښ کړی دی د حوثیانو سره تړلې د المسیرا ټلویزیون خوړل چې د پنځه ویاک اکتوبر ولسم سار وختي د پیاتخ سنا شمال او جنوب لور ته 15 هوائي بریدونه شوې دي دغه ټلویزیون د رپورت لمخي د پیاتخ لری د هوسیانو تر کنټرول لاندې ساده سیمه کې هم بریدونه شوې دي د متحده ایالاتو د دفاع وزیر ویل چې د B2 بم غورزون کول وته کو د زمکه لاندې د وسلو په 15 زیرمو د کیک بریدونه تر سره کړې دي لاغروستا چې د نیویارک ټایمز رسپانډي رپورت ورکوچ د اسرائیل ځواکونو د غزې په جګړې کې د ولسی فلسطینیانو د انساني سپر په توګه کار اخیسته متحده ایالاتونو د اسرائیل نه د جواب ویل غوښتنه کړې ده د نیویارک ټایمز رسپانډي رپورت په اساس د اسرائیلي ځواکونو یو ولس ډلو د غزې په 15 خارونو کې ولسی فلسطینیان اړ کړی چې چاودیدونکو توکي کې و پلټي په ټولونو کې پلټنې وکړي او دا ډول نور کارونو ته یې مجبور کړی چې اسرائیلی ځواکونه د زیان نه په امان وي د امریکا د بارونو چارو وزارت بیان میته ویل دا رپورت فوق العاده نارامه کوونکی وبلو هغه ویل که هغه څه چې په دې رپورت کې ویل شوی حقیقت ولري بیخي د منلو نه دی ملر ویل د انساني سپر په توګه د وسلسي خلکو نه ګټه اخیستل په هیڅ ډول د توجی وړ نه ده نو موري ویل که په تحقیقاتو کې ثابت شي چې اسرائیل ځواکونه دا کار کړی دی باید ورسره حساب وشي د اسرائیل په پنځمبي اکتوبر ولسم ویل چې په هغه عملیاتو کې چې په غزه کې درې اورپکی پکې نه خکړي د حماس د مشر یحیی سنوار د وجل کېدو په اړه څېړنه کوي پوس په بیان کې ویلي دا مهال د وجل شو تر غرزو پیژندګلوي نشي تایید کړي اسرائیل ویل داسې نه خاني لیدل کیږي چې په غزه کې چې درې اورپکی وجل شوی يرغبل کسان موجود سنوار چې په اسرائیل باندې د حماس د اکتوبر د 8 د برید تر هغه غنل کیږي په تهران کې د دغه ټلې د مشر اسماعیل حنیا د وجل کېدو وروسته د حماس مشر ټاکل شوی د دهانیا د وژنې پړه په اسرائیل اچول شوې ده. او د هند په ختیځ بهار ایالت کې د زهرجنو شرابو د سکلو لقبل لکتر لګه اتلس کسان مړ شوي او ګڼ نور روغتون ته وړل شوي. یو چارواکي چې د رسنیو سره د خبرو کولو د اجازه د نر لرلو لقبل نه غوښتل نوم واخیستل شو، وویل چې خای د مړو شمیر زیات وي. د بهار پولیسو د ککړو شرابو په خرڅلاو کې د لاس لرلو په تور 22 کسان نیولې دي. په دغه ایالت کې د 2014 کال راهیسي د شرابو په خرڅلاو او پیرود بندیز لګول شوی دی. تر نو ورو دا د دوی وخت خبرونه
مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په باره کې مهم مطالب لري. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به راسو دې راپورته. د حال وشپنوم د بشري حقوقو د سازمان د راپورت په اساس د ایران سرحدي ځواکونو لخوا د افغان کډوالو وژلو پراخ برګونونه پارولې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه او د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورت ورکونکي ریچارډ بنت د سراوان پولیټا چیرما د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا د افغان کډوالو د وجل کېدو او ټپي کېدو رپورټونو ته ژور اندېښنه څرګنده کړې ده او په دې اړه د شفافو څیړنو غوښتنه کړې ده.
د حلواش پنوم د ایران د بشري حقوقو رسنۍ چې د ایران د سیستان او بلوچستان په اړه خبرونه خبروي د عیني شاهدانو په حواله لیکلي چې په افغان کډوالو باندې د ایران د سرحدي ځواکونو په ډزو کې څه باندې 200 وطن وژل شوی دي. دغه سازمان مسؤل مدیر شیر احمد شیرانی ناروی د امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې دا پیښه د یک شنبه په شپه د اکتوبر په 13مه د ایران د سیستان او بلوچستان د ساروان ولسوالۍ د کراګان په صفري نقطه کې شوې ده.
این اتفاق حدود 4-5 شب گذشته رخ داده در منطقه مرزی کلگان سراوان، یک منطقه که معمولا خیلی از مهاجرین از این مسیر تردد میکنن. بعضن بعضیا کسانی که اینها رو میبرن رابلد هستن یا هم قاچاقبرا با مامورین مرزی هماهنگ میکنن، یه مبلغی به اونها میدن به عنوان حالا اسمش رشوه بذاریم باج بذاریم و اجازه تردد میدن.
رسمی او خپلواک سرچینو دا پیښه تر اوسه د تایید کړي.
ما نه صرفا بر اساس اون ویدوها بلکه از منابع بومی که در اون مناطق هستن، در ماشکیل، در نیوکوندی پاکستان که بالاخره اون تو همین کار هستن، در واقع در جابجایی مهاجرین ما پرسجو کردیم، جداگانه تایید کردن این نفس مسئله رو تایید کردن، ولی از تعداد دقیق کشته و مجروحین هنوز ما به رقم دقیقی دست پیدا نکردیم.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما د کډوال د وژل کېدو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. د بخښ نړیوال سازمان په خپل ایکس باندې لیکلي چې د کډوالو وژل زړه بوګنوونکي ده. په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم د افغان کډوال د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي اساسوالي او په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي ماموریت سرپرست نصیر احمد اندیشه د پیخه غیر انساني بللې ده.
اخبار و اعتراضات و وضعیت های ضد پناهندگی در سرتاسر جهان در مقابل مهاجرین در مقابل پناهنده ها زیاد شده.
د طالبان حکومت د پیخته ګونګوسی ویلي خو یادونه کړې چې دوی په اړه تحقیقات کوي. خود کډوال د حقونو یو شمیر فعالان په ایران کې د افغان کډوال د وضعیت په اړه اندېښمن دي.
ایران د نن هم له افغان کډوالو سره د بخښ په پرتل ناسم چلند او ظلم څو چند زیات شوی ده. هغه کډوال چې دلته د اوسېدو قانوني اسناد لري هغه نه منل کیږي. دوی له ویزې، پاسپورت هر څه سره بیا هم زندان ته لول کیږي او له هغه وروسته افغانستان ته لیږدول کیږي.
افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس سانګړي استازي او په کابل کې د ایران سفیر حسن کاظمی قومي په خپل ایکس باندې لیکلي چې د لزګون افغان کډوال د وژل کېدو په اړه راپورونه سم نه دي.
یا باید پاسخگو باشن یا باید تکسیب بکنن. خب شناختی که ما از جمهوری اسلامی داریم هیچ وقت پاسخگو نبوده در هیچ کدوم از مسائل اینچنینی یا مسائل مرتبط حتی با مردم خودش در داخل کشور که خیلی از در طول این چند دهه و حتی در این دو سال اخیر اتفاقاتی که رخ داده در رابطه با مسائل حقوق بشری و انسانی، خب ما از قبل انتظار این رو از جمهوری اسلامی داشتیم، ولی حالا منتظر هستیم ببینیم که نتیجه تحقیقات خود مسئولین افغانستان به کجا میرسه که اونها چه موضوعی اعلام میکنن.
د مهاجرت نړیوال سازمان د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 14مه ویلي چې د 2023 کال د جنوري څخه د روان 2023 کال تر جولای پورې ل ایران څخه یو 1.1 میلیون افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي چې اکثریت شړل شوی دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټه چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټه چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
امریکا جا غاشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د امریکا ولسمشر جو بایدن خپل یو واجبونه پوره کوي چې ویلی و جرمنی ته به سفر وکړي. سپینې ماڼۍ ویلي دی چې د اجنډا په سر د اوکراین موضوع ده. د اجنډا د نورو جزئیاتو او د امریکا او جرمنی د اړیکو په اړه به نور تفصیل زموږ همکار ایوب خاورین درکړي.
جرمنی ته د امریکا د ولسمشر جو بایدن د سفر د اجنډا په سر کې د اوکراین د جګړې موضوع ده. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز دغه یو ورځنی سفر مهم بللی او د امریکا او جرمني اړیکی سایلی دي. د سفر مهمه موضوع د اوکراین جګړه ټاکل شوې ده او تر سفر یو ورځ وړاندې سپینې ماڼۍ د اوکراین سره د 415 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه.
The president believes that this
ولسمشر پدی باور دی او د دې سفر په اړه ډیر جدي و چې غوښتل یې خپل یو متحد هیواد ته چې د اوکراین د دفاع په اړه ډیر قاطعیت کودلای ورشي. ولسمشر واقعا غوښتل چې باید هرو مرو جرمنی ته ولاړ شي او په خپل د صدر اعظم شول څخه مننه وکړي.
دغه سفر تیرونه پلان شوی وو خو په امریکا کې د ملټن توپان له امله د ولسمشر بایدن سفرونه وزنډیدل او د اوکراین د امنیتی کانفرنس نیټه بدل شوه. سپینماني وای بایدن به د زیلنسکی سره د مخامخ لیدو پر ځای په آنلاین بڼه د دې غونډې مشري وکړي. بلخوا کاغلی شولز تیرونه د کاغلی زیلنسکی سره ولیدل او د بریالار نومول شوی پینځمادي پلان یې واورید. زیلنسکی په دغه تګلارې کې د جګړې تر ختمېدو وړاندې د ناتو غړیتوب اخیستل هم مهم وبلل. زیلنسکی دغه پلان د چهارشنبه په ورځ پارلمان ته وړاندې کړ.
دغه پلان د سولې غونډې ته د رسیدو بل پل دی چې پر اختیار د جګړې پای ته ورسیږو. دغه پلان د سولې د نوښت بدیل نه دی، بلکې هغه نوښت بلا غختلې کی او د اوکرين موقف به غختلې کی. دغه هدف ته د رسیدو لپاره د ټولو متحدینو مرسته ته اړتیا لرو. د جرمني په مرسته تکیه کوو.
خود ناتو نوی عمومي منشي واضح نیټه اعلان نکړه او وی ویل چې یو ورځ به هغه مناسب وخت راشي چې اوکراین د ناتو غړی شي. جنرال جیمز جونز چې د اوباما په دوره کې د ملي امنیت سلاکار و امریکا غاښته وایي چې د اوکراین ګران بایا جګړې امریکا او متحدین اړ کړی دي چې خپل منځي اختلافات او تیر سي او د اوکراین د راتلونکي په اړه په خپلو مشترکو ګټو فکر وکړي.
د ایرانیانو، روسانو، چینایانو او شمالي کوریا اتحاد کورته وګوري دا به ډیر خطرناکي او موږ له دې سترګې نشو پټولای. په مقابل کې موږ باید ناتو غختلیکو، اروپایي اتحادیه غختلیکو، دواړه خيزي اړیکې غختلیکو او دا یقیني کو چې ولادیمیر پوتین په اوکران کې بریالي نشي.
دواړه امریکا او جرمني د یوې بلې جګړې له امله هم تر فشار لاندې دي. دواړو حکومتونو د غزې په جګړه کې د اسرایلو ملاتړ کړی او په دواړو هیوادونو کې د دې دریز پر ضد مظاهرې شوې دي او د یودانو پر ضد د کرکې پیښې زیاتې شوې دي. ایوب خاورین، د امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه حایل د امریکا غک دروانو چارو نوی ټلویزیونی خبرونه
چون د امریکا غ آشنا رادیو څاوري د اسرایل ګوارچې د ایران څخه به د اکتوبر د لومړۍ نیټې د توغندیو د بریدونو غیچ واخلې پسې مکه د اټومي شخړې اندیشنې راپورټ کړی دی. د امریکا جا خبریالی هیدر مرداک له استانبول څخه په دې اړه راپورټ را لېږلی چې تاسو ته یې پښتو ژباړه وړاندې کوو.
اسرائیل هیڅکله دا نه تایید کړی چې اټومي وسلې لري. شنونکي وایي چې ایران تر اوسه اټومي وسلې نه لري خو د جوړولو مهارتونه او سرچینې لري. په داسې حال کې چې دواړه هیوادونه په سیمه کې د نیابتي جګړو سره مخ دي، اسرائیل خبرداری ورکړی چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د سلګونو ایرانی توغندیو ځواب ووجونکې دقیق او حیرانوونکې وي. ایران ژمنه کړې چې د هر ډول نو بریدونو سره به مقابله وکړي.
Ultimately
دا خارش خړه بل اخر د اسرایل یو لوی امنیتی ستونزه څرګندوي. دا د ایران سره دوامدار خراب اړیکی او د ایران لخوا د اسرایل په پوله کې د مقاومت د محور د ډلو ملاتړ دی.
د مقاومت محور اصطلاح د هغو نیابتي وسلوالو ډلو لپاره کارول کیږي چې ایران ملاتړ کوي. په دغه ډلو کې په لبنان کې د حزب الله ډله او په غزه کې د حماس ډله شامل ده چې د اسرایل د ویجاړولو هڅه کوي. په لبنان کې پورسته ونیو کې د اسرایلی بریدونو له امله د 2300 ډیر خلک وژل شوی او 1.2 میلیونه بې ځای شوی دي. دغه جګړه هغه مهال پیل شو کله چې تیر کال د اکتوبر په 1 حماس په اسرایلو کې په اوبرید کې 1200 کسان وژل او سلګونه نوري برنده کړل. د غزې د روغتیا وزارت وایي چې په غزې کې د اسرایلو په بریدونو کې د هغه وخت راهیسې تر 2300 زیات کسان وژل شوی او د دغه ترانګې نشته ټول ملکی وګړي د خپل کورونو تښتیدلی دي. وکار په هان وای چې دا په دې معنی نه ده چې مخفزیاتي دونکو شخړه به د اټومي جګړې لامل شي.
دا ډیر کم امکان لري چې اسرائیل یا ایران به اټومي وسلې وکاروي، ځکه چې دا به خطرناک پایلې ولري. دواړه هیوادونه پوهیږي چې د اټومي وسلو کارول به د پراخې غچ اخیستنې لامل شي او ممکن په خپله د دوی د ویجاړولو لامل شي.
اسرائیل د پوهانو او شنونکو لخوا د ډیرو تفسیرو وروسته چې دوی به څنګه غچ واخلي وو چې د ایران اټومي تاسیسات په پنخ نه کړی. هغه وایي چې د ایران د اټومي تاسیسات په پنخ کول به د ایران د بم جوړولو مخه ونیسي.
دوی کولی شي د ایران په اټومي تاسیساتو بمبار وکړي، خو خبره دا ده چې دوی به په مختلفو ځایونو کې راخره شي. دوی به تر ځمکې لاندې ولاړ شي.
د دې ویډیو په اړه ویل کیږي چې د ایران په اصفهان کې د اټومي تاسیساتو ده. د دې په سر ځایونو باندې یعنی جدي بریدونه کولای شي رادیو اکټیو یا اټومي زرې ملکی سیمو ته ولیږي او برید کولای شي ایران د اټومي وسلو جوړولو ته وهڅوي. که څه هم تهران مخکې ویلو چې دا وونه کړی، دا چې ایران به د اټومي وسلو جوړولو لپاره څومره وخت ونیسي څرګندره ده. دا و د هیدر مونډاک د رپورت پښتو ژباړه نظرانه یوسفزی امریکا غږ.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات هر کورنۍ نړیواله سیمه ایزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند غیز لري ساسي پښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر مخام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
او د امریکا د واشنگتن په ایالت کې د نورستان ځینې فرهنګي آثار خرڅلاو ته وړاندې شوی دی. په دغه آثار کې هاکي سوي لرګینې ستنې او رسامي سوي ډبرینې تختې شامل دي. زموږ خبريال زبیح الله غازی په دې اړه رپورت لري.
د تاریخي نورستان په دغه ستنو می په یوه انلاین مارکیټ کې سترګې ولګي دي چې په واشنگتن ایالت کې یو امریکایي سوداګر خرڅلاو ته یې خو دی وی جوړې قیمتي 2400 ډالر ده. دا د ایوین پامر مارکیټ دی چې اکثر پکې کاری دلی دودیز کلتوري او تاریخي شیان خرڅيږي. وایي د دې کاروباري اتلس کاله پوره شو چې په دې دومره کلونو کې د نړۍ د ګڼو سیمو دا ډول دودیز توکي خرڅ کړي.
دغه شاته چې پرتی دي دغه د نورستان ستنې دي چې هر یوې ته د پاسه 8 فټه لوړه ده. همدا شان پتیګه دغه هکا کې شوی تخته هم د افغانستان څخه ده. دغه مرمنین تیګي یو نیم کال وخت ونی وچې ل خرڅون کې تر لاسکړم.
وای پلاری د افغانستان په جمهوریت نظام کې ل 2008م کال راهیسې د روغتیا وزارت او امید په نومي و پروژه کې مشاورو چې سباندی ولسی زیال تکار کړي وای د هغه دغه ډول تاریخي شیان په خیدل نو زکه داستنې التا خستی او راوړې وي خو زما ته پوس دا و چې دای څنګه را انتقال کړي
که ته غواړی چې د ستنې له افغانستان څخه دلته راوړې نو ته باید هلته یو څوک وپیژنې او یا د امریکا له حکومت سره په یو شکل کار وکړي چې دا شان را انتقال کړي دا یې ښه ارزانه لار ده
د هغه پلار دوه کاله مخکې مړ شوی او وایي دغه توکو ته د یوه ښه خریدار په لټه کې دی پخوانی کاپیرستان چې ګڼ تاریخي آثار چور شوي ځینو چارواکو یې امریکا غږ ته ویلي وو چې یوازې د پېښور موزیم له نمایي ډېر آثار اصلاً د نورستان دي خو جنگ او د یوه منظم موزیم نشتون دغه ولایت کابو 90% آثار د تالانیانو لاسته ورغورځولي سمی الله تازه چې د نورستان تاریخي او فرهنګي ریښې د کتاب لیکوال دی امریکا غږ ته ویلي چې له اریایي زمانې راهیسې په دغه ولایت کې لرګینې او ډبرینې حکاکۍ کېدلې چې هر یوې ځانګړې معنی لرله خو دا تیره څه باندې یوه پیړۍ دا چاره بې خونده شوې
دغه آثارو ټولو په مجموع کې ټولو د اجتماعي ژوند له لرغونتوب څخه نمایندګي کوي لرګین آثار چې ډېرې د مخکې ارزو کما چې د جامع د طبقاتي ژوند څخه نمایندګي کوي هغه په ډېر مختار سره خارج ته انتقال شوې دي
د وای خدای چې د نورستان د آثار لپاره یو لوی موزیم ودان شي او په نړیواله کچه د افغانستان او خاصتا نورستان تاریخي آثارو د بیرته ترلاسه کولو کمپاین وشي
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکې وی د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو د امریکا غک لاري موږ بشپړ انځور درکو
رپورټونه ته دوام ورکوه د افریقایي هیواد مالی په یو روغتون کې د رواني مریضانو د علاج لپاره د تیاتر څخه کار اخلي دلته ناروغان د تیاتر د تمثيل د لارې ذهني سکون ترلاسه کوي تفصيل په رپورټ کې واوري
د باماکو په عمومي روغتون کې د ناروغانو وډل د ختیځ افریقا کلتوري ډول ته غړيږي د ری واجو ډول ته نڅاکون کې په وکیل کې د ویلانجه تمثيل کوي یو ځوان مامادو دیارا چې رواني ناروغي څخه کړيږي په بمباراج بکې یو بل کس باندې غکوي
هاي هاي ها ها په هیڅ نه پوهيږي په هیڅ نه پوهيږي دا به زای خبره ده
دوه ناروغان یو بل ته مسکی کیږي په داس حال کې چې دوی د تمثيل بل ملګری په دوامدار توګه توهینوي د ډیارا نسا دوامو می دا کار د مالی د تر ټولو ستر تو کمیز ګروپ رواجی تیاتر یا کوتیبا یو برخه ده
سجن ټکنیکو دا یو داسي ټکنیک دی چې زموږ په کلتور کې ری خیلری کوتیبا یو رواجی ټکټیک دی چې د بمباره په کلتور کې د ټولنیزو ستونزو د راکمولو او د اړیکو د خکولو لپاره کارول کیږي ټولنیزو ستونزو تل ډراماتیکی وي
دا ټکنیک تمثيل سندره ویل او نڅا سره ګډوي او پکلیو کې د دې لپاره چې ستونزې حل شي په ولوی ځای کې د ساتلې لپاره فرصت برابروي
د بارو ژبه په لید لمرالي مانته
لمړی به سره رواني ناروغي په اړه خبرې وکړم دا داسې محل رامنځته کیږي چې کله یو شخص له هر اړخه منځوي شي دا هغه وخت دی چې موږ یو شخص لیوانه بولو کله چې دوی دلته راشي او د کوتیبال نظر ورته وګوري چې دوی منځوي نه دي موږ له یو بل سره خبرې کوو یو له بل سره نڅا کوو او یو له بل سره خاندو دا د کوتیبار زخه
خودلته د جی پوینت پر وختون کې دا ډول درملنه خلکو ته د ټولنې دی وغړي پتوګه د هیڅ ورکول لپاره کوتي باد رواني درملنه پتوګه کارول کیږي
دا پراتیک تراپیټیک او سایکیاټریک مالی
په مالی کې د رواني معالجې لپاره هغه خلکو چې د رواني روغتیا په برخه یې کار کولو ځنی کلیوالي درملنې ته مخ واړو. څول کلتور څخه په رواني ناروغیو اخته او خلکو د درملنې لپاره ګټه پورته کړي.
د هنرمندانو ویډلې د جی پوینت روغتون د رواني ناروغۍ په څنګه کې په 1903 کال کې د لومړي ځل لپاره کوتيبه معرفي کړه. له هغه وخت را په دې خو ناروغانو ممثلین هر جمعه دلته سره رايو ځای کیږي. او شپته کلن باغا یو کو هغه ممثل دی چې د جی پوینت روغتون ته د لومړي ځل لپاره د تیاتر راو.
مګلودې څخه پوښتنه کوي چې دوی په کومه موضوع تمثيل کول غواړي. دوی د ورځې موضوع وړاندیز کوي. دوی د وړاندیز پر بنسټ مونږ یو پلان جوړو، مونږ اجنډا نه جوړو. دا هغه ممثلین دي چې اجنډا لري. مونږ اړیو تضمین کړو چې ناروغان په دې تیاتر کې برخه واخیستل شي او د هغه څه چې دوی وړاندیز کړي وي پر بنسټ دوی ځان نه وخی.
د یارا د تمثيل ستوري دی. نور ناروغان د ګر چاپیر راټول شوی دا ناروغان د سکون احساس کوي. دوی تل د خپل ژوند په اړه توضیحات ورکوي. دوی هغه څه له نورو سره شریکوي چې په اسانۍ سره یې د خپل کورنۍ یا ډاکټر سره نه شریکوي.
ما دلګه دونګلی دا
نه ما په خوا کوم تیاتر کې برخه نه اخیستې. ما کله هم نڅا نه دا کړې. خو یو ځل چې زه په نڅا پیل کړم، خدای ماته د دې شیانو په هرا کړې دي. هر شی چې زه یې د کولو هڅه وکړم زه پکې بریالی کېږم. زه د غړول یو شخص یم.
مالی د خپل 6 میلیونه وګړو لپاره یو واځي له 500 څخه کم درواني ناروغي ډاکټران لري. د 2022 کال د روغتیا د نړیوال سازمان یو راپور لمخې په دغه هیواد کې رواني ناروغانو درملنه نه کیږي او دوی لټولنه منځوي کیږي. د کوتي با تمثيل په دریو مرحلو کې تر سره کیږي. لومړی ناروغان د حویلې منستر ابلل کیږي. بیا ممثلین له دوی څخه غواړي چې موضوع فککړي. د تمثيل وروسته دوی په دایره کې کینی او هر ناروغ چې غواړي خبرې وکړي هغه ته د خبرو فرصت ورکول کیږي. تیر میاشت اسلام پالې ته راغلي ډلې د لومړي ځل لپاره په باماکاو برید وکړ. خو دغه ستونزې د کوتي بالا تمثيل څخه لري دي ځکه د یارا او دغه ناروغ ملګری په خپل هغه نړۍ کې چې دوی ځان لپاره جوړ کړی ده بوختي. ورځنګ د امریکا غا واشنگتن
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنو چارو وزیر انتونی بلینکن ویل چې لسکا لوړاندې متحده ایالاتو د یوې ترګری ډلې داعش سره د مقابلې لپاره یو نړیوال ائتلاف جوړ کړ چې د عراق او سوریې دریمه برخه خاورې اشغال کړي وو. د ترګری ډلې د تشدد او وحشت یو کمپاین پیل کړی وو. خاغری بلینکن ویل په 2018 کال کې دغه نړیوال ائتلاف په عراق کې د داعش یو مرکز رنګ کړ. دو کال وروسته موږ په سوریه کې هم داسې وکړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویل د پوز دا ماموریت چې په 2016 کال کې د عراق د غوښتنې په ځواب کې د داعش په وړاندې د مبارزې په برخه کې د هغوی سره د ملاتړ د رامنځته کولو لپاره پیل شو، په 2015 کال کې په سپتمبر کې به په عراق کې پای ته ورسیږي. هغه وویل زموږ عراقي ملګري به د دې ډاډ ترلاسه کولو لپاره ډېر مسؤلیت په غاړه واخلي چې داعش ونه شي کړی چې د عراق په پولو کې خاوره بیرته ونیسي. خاغلی بلینکن زیاته کړه متحده ایالات به تر هغه وخت پورې چې اړتیا ورته وي د سوریه په شمول د عراق څخه بهر د ټیروریزم ضد هڅې جاری وساتي. هغه ویل موږ پوهیږو چې زموږ کار لا پوره شوی نه دی. هغه ویل موږ به د منځني ختیځ نه بهر د داعش د څانګو په وړاندې خپله همکاري پیاوړې کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن زیاته کړه د افریقا په نیمایي صحرا کې د داعش پوری تړلو ډلو شته اورپ کوډلو ته زمينه برابر کړی ده. هغه زیاته کړه متحده ایالات به یو سل اته سلویخ میلیون ډالر د ملکی خلکو په مشرۍ د سرحدونو د امنیت او د افریقا په فدي صحرا کې د تروریزم ضد عملیاتو ته د ودی لپاره ورکړي. هغه ویل چې موږ به په عراق او سوریه کې د داعش ضد کمپاین ته یو سل اته شپږ میلیون ډالر مرسته ورکړو. هغه ویل چې دا د خپل ملګرو د پریښودلو وخت نه دی. خاغلی بلینکن زیاته کړه دا یو شی بده چې بیا جمنو چې خپل ګډ ماموریت ته بیا جمن شو په اخره کې د اجتماع دی ورکړو او د ټولو خلکو لپاره امنیت او ثبات تضمین کړو. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظرې سرګند کو.
د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څه خبرونه چې زموږ خبرونه اوري.